السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې خبري مجله کې د خوړو نړیوال سازمان افغانستان کې د لوګي کچا د اندېښنې وړ بولی.
Our surveys right now show that
زموږ سروي څرګندوي چې د اوس لپاره پلسو کسانو کې نه تنه بشپړ خوړه نه لري.
د بے وزلی او لوګي لاملونه څه کېدای شي؟
د سکتور خصوصي ټول پیسې چې په بانګو کې کنګال دي، زیات تعداد خلکو خپل شغل یا کارونه له لاسه ورکړي دي.
یو شمیر کابل خاریان وایي د طالبانو لراته ګروسته هم جنایي پیښې زوروي.
ما ورور چې د کور وټلو څنګه چې مخه ورته درېدلې و بس دا یې پکړې وي. دا 2000
او ملګری ملتونه د طالبانو هغه لیک ارزوي چې د سازمان ته خپل دایمي استازي پکې معرفي کړی. نن پنځشنبه د تلې یا میزان لومړۍ او د سپتمبر درويشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راوګرځو، خبرونه په خبرونو پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وشوه. بې پولي خبریالان وایي طالبانو په نوې تګلارې سره رسنۍ سانسور کړي او سعودي د نړیوالو له هغو هڅو ملاتړ کړی چې ایران اټومي فعالیتونو ته نه پرېږدي. بشپړ خبرونه. د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د دې نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسؤل عارف حسین پرون خبرداري ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته اړتیا خورا زیاته شوې ده.
And 50% of the population has
په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 50% کې افغانان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ شوي دي. اوس یې وخت دی چې د دغه ناورین مخه ونیسو. موږ 200 میلیونه ډالرو ته سخت اړتیا لرو چې د ژمي په درشل کې خلکو ته خواړه ورسو.
د خوړو د نړیوال سازمان د سروې له مخې یوازې 15% کې افغانان دا مهال درې وخته سمه ډوډۍ ترلاسه کولی شي. د دې سازمان په وینا کې بیړنۍ مرستې ونه شي په افغانستان کې به تر یوې میاشتې پورې د خوراکي موادو شته زیرمې تشې شي. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اورېدلی شي. د بې پولي خبریالانو ټولنې د طالبانو له لوري د افغان خبریالانو لپاره نوې لارښود ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې مشر کریستوف ډیلوار پرون په یو بیان کې وویل طالبانو یو تنظیمي چوکاټ رامنځته کړی دی چې له ژورنالیزم سره په ټکر کې دی او ظالمانه تفسیر ته لار پرانیزي. طالبانو د روانې اونۍ په پیل کې د خبریالانو لپاره یولس اصول وضع کړل. لومړۍ درې مادې دا دي چې هغه راپور به څوک نه خپروي چې له اسلام سره په ټکر کې وي، ملي شخصیتونو ته پکې توهین شوی وي او د خلکو شخصي حریم پکې نقض شوی وي. په دغو اصولو کې یو دا هم دی چې خبریالان به هغه موضوعات چې د چارواکو له لوري نه دي تایید شوي په احتیاط کاروي. همداراز له هغه راپور سره باید احتیاط وشي چې پر ټولنه منفی اغیز کوي. د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي د دې پر ځای چې طالبان داسې چوکاټونه جوړوي چې سانسور ته پکې لار پرانیزي، د میرمنو په ګډون د افغان خبریالان پرېږدي چې خپل کار وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره تایید کړه چې دوی دغه لارښود په لیکلې بڼه رسنیو ته لیږلی دی. دا سیرا پورن خبره شوې چې د سارک د غړو هیوادونو اوسمهالي مشر نیپال د پاکستان دا وړاندیز رد کړی چې د سارک د غړو هیوادونو د بهرنۍ چارو د وزیرانو پر راتلونکي غونډه کې دی د افغانستان په استازیتوب د طالبانو استازي برخه واخلي. البته تر اوسه اسلام آباد رسمن دا خبر نه دی تایید کړی چې له کټمندو څخه یې داسې غوښتنه کړې او کنه. نیپال، بنګلاديش، بوتان، هند، مالدیف، پاکستان، سریلانکا او افغانستان د سارک سازمان غړي هیوادونه دي. ټاکل شوی ده چې د حکومتونو ترمنځ د دې سیمه ییز سازمان د بهرنۍ چارو وزیران په نیویارک کې د شنبې په ورځ غونډه وکړي. د افغانستان تر 19 کلنو لګومره کرکټ لوبغاړو د بنگلاديش تر 19 کلنو لګومره لوبغاړي د څلور ورځنۍ لوبې په لومړي پړاو کې په 122 منډو وسوځول. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتاکی په اړه ازادي راډیو ته وویل
یوه څلور ورځنۍ لوبه پیل شوې ده چې پرونی لومړۍ ورځ وه او نن دویمه ورځ ده. ان شاء الله چې لوغړی دغه لوبه لپاره پوره چمتواله لري ان شاء الله تمه ده چې د بنگلاديش پر وړاندې افغانستان خناتی جوړ لري
د بنگلاديش د 112 ترنزونو په جواب کې افغان لوبغاړو پرون څلويخت منډي وکړي او دوه لوبغاړي له لاس ورکړل د سعودي عربستان په چا د نړیوال ټولنې د هغو هڅو ملاتړ وکړ چې نه پریک دی ایران اټومي وسله تر لاسه کړي د سعودي عربستان په چا پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته په خپل وار لمخه ثبت شوی وینا کې ویل دا ډاډ بیا تر لاسه شي چې د ایران اټومي هڅې سولې زیدي
د سعودي عربستان شاهي دولت پر دې ټینګار کوي چې په منځني ختیځ او سیمه کې د ډلې سي وژنې هیڅ راز وسلې نه وي سعودي د ټولو هغو نړیوالو هڅو حمایت کوي چې نه پریږدي ایران اټومي وسله ترلاسه کړي
ایران تل ویلي چې اټومي هڅې سولې زیدي او د انرژۍ لپاره دي نه د اټومي وسلو لپاره او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي له یو شمیر هیوادو سره به د کورونا ضد 500 میلیونه ډوزه واکسین مرسته وکړي ولسمشر بایدن د کوویډ 19 په غونډه کې چې پرون یو شمیر مشرانو آنلاین برخه پکې اخیستي وو ویل تمه دا ده چې د دې واکسینونو له لارې هغه هیوادونه په کورونا برلاسه شي چې دا وبا پکې ډیره خبره ده د جو بایدن له دې ژمنې سره د متحده ایالاتونو د مرسته شوو واکسینونو شمیر 1.1 میلیارد ډوزو ته رسیږي بایدن ویلي چې دا 1500 ډوزه واکسین فایزر واکسین دی چې بېوزله او مخ پر وده هیوادونو ته به یې ولېږي سهارنۍ خبری مجلې ته غواګی په دې هله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وی راځو د دې خبرونه د سر راپور ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم ووریدل په افغانستان کې د خوراکي موادو مخ په زیاتیدونکو کمښت او په ورته وخت کې د روغتیاي خدماتو کمبود د نړیوال ټولنې اندېښنې پارولې دي د خوړو نړیوال سازمان WFP تازه خبرداري ورکړی چې د اوس لپاره یوازې 15% کې افغانان درې وخته ډوډۍ لري بلورته د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د افغانستان صحي نظام د لمنځتلو په حال کې دی دا چې د دې اندېښنو جزئیات څه دي تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اور
د کارونو او نقدو پیسو نشټوالی او د نرخونو لوړیدو په افغانستان کې د لوشي او خواري یو نوی باب پرانستی دی دا خبرداري د خړو نړیوال سازمان پرون ورکړ د دې سازمان په وینا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې شاریانه او کلیوال د خوراکي موادو له جدي کمر سره مخامخ شوي دي د خړو د نړیوال سازمان د اقتصادي برخي مسول عارف حسین خبرداري ورکړ چې د رژنې په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا شته د وی زموږ سروې څرګندوي چې د اوس لپاره پولیسو کسانو کې نه تنه بشپړ خوړه نه لري پولیسو کې وټنه له خرابت وضعیت سره مخامخ دي یعنی خوړه پور کوي لښخوري یا هم ډیر بې کیفیت خوړه خوري په تیرو دوه اونیو کې شاوخوا 500 کې افغانان د لښ تر لشه یو وخت خوړو له کمبود سره مخامخ شوي دي اوس یې وخت راغلی دی چې د ناورین ته ځواب وویل شي موږ 200 میلیونه ډالر او اړتیا لرو چې تر ژمي مخکې خلکو ته خوړه ورسو د خوړو د نړیوال سازمان د نظر پښتنې لمخې 15% کې افغانان د ورځې 3 ځله سم خوړه ترلاسه کولای شي د داسې لوژې په ترڅ کې بیا په افغانستان کې دارو درمل په خلاصې دودي د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدورس ادانوم ګبریوسس په یو اعلامیه کې ویلي دي چې نږدې را د افغانستان روغتیا نظام لمنځه لاړ شي د خبرداري ورکړ چې چیرته سمدستي اچونې شي افغانستان بل انساني ناورین سره مخامخ شي تر دې خبرداري وروسته د ملګرو ملتو د بشري چارو او بیړنۍ مرستو همشخه کوونکی مارټن ګریفټس وویل ملګرو ملتو د افغانستان د روغتیايي نظام د خوندیتوب لپاره د 500 میلیون ډالر او بیړنۍ مرستې تصویب کړې شغله ګریفټس په خبر پاڼو کې خبرداري ورکړی وو چې درمل او د سون مواد په افغانستان کې د خلاصېدو په حال کې دي د خړو نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړی دی چې چیرته سم د سیم راستي ونی شي پرالتون کې به میاشتې کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشیشي یو شمیر مرستندوی هیوادو تیرونی په جنوا کې د ملګرو ملتولو لوري په جوړې شوې غونډه کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالر مرستو شمنې وکړي خو تر اوسه لدی پیسو په افغانستان کې له چا سره مرستې نه دي شوې او دی وضعیت د افغانانو او مرستندوی بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې دي
و موردل چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مخ په زیاتیدونکو کمښت او په ورته وخت کې د روغتیاي خدماتو کمبود د نړیوال ټولنې اندېښنې پارولې دي. د خوړو نړیوال سازمان دبليو اف پی خبرداري ورکړی چې د اوس لپاره یوازې 15% کې افغانان درې وخته ډوډۍ لري. پر دې سربیره په افغانستان کې بیکاری هم زیاته شوې ده. ګڼي فابریکې تړل شوې دي او د دې فابریکو په منځ کې یو هم د افغانستان د فولادو فابریکه ده چې شاوخوا 400 کسانو په کې کار کاوه. د دې فابریکې له څښتن عصمت الله وردک څخه به واورو چې د ده په باور ولې دا وضعیت رامنځته شوی دی.
بخانی حکومت سعد تور دنیا به میلیاردون دلار باندې مرسته کېدلی، مشخص پروژه په مشخص پروژه باندې کار کړو، مستقل بودیجه وي او بل اخره د ټول پیسې د افغانستان مارکیټ یا د افغانستان بازار ته سرازیر کېدل چې د افغانستان په ملي اقتصاد او د افغانستان د خلکو په ژوند باندې مستقیما تاثیر درلوده. د نوې حکومت پر اتاکس را بین المللي جامعه یا دنیا د خپل ملاحظات په خاطر باندې تر اوسه پورې نوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا کومکونه ټول خطا شوی دي او دوام ولایت دا دی چې په خپل په افغانستان کې د سکتور خصوصي ټول پیسې چې دی په بانکو کې کنګال دي او موږ د دوی واجنه چې موږ نشو کولای چې خپل پیسې دوران د سرمایه ته راو وسو، تجارت ته راو وسو یا کارخانه به وچلو یا واردات به وکړو. دوه مسالې ده دا. او درېمه مسله دا ده چې په زیات تعداد خلکو خپل شغل یا کارونه د لاسه ورکړي دي.
شغل ورډک ستاسو په باور افغانستان به په لند راتلونکي کې له دې خراب اقتصادي وضعیت به هرشي
مو یو خطر په روانه یې ځکه چې جمعي روان دی. خلک په شمه کې نفت ته، ګاز ته، زغال ته، لرګي ته، پوشاک ته، خې غذات ضرورت لري. افغانستان تاسو ته معلوم دی چې یو داسې وضع شي په غو کې موږ ډیر داسې ولایتونه دي چې په هغو کې ډیر سخت یخ وي، واوره وي، ژمی وي. نو دا د موږ دپاره د تشویش وړ خبر ده او موږ د دونه ډیر تشویش لرو چې آینده ژمی به ډیر خطرناک او سخت ژمی به د افغانانو دپاره وي.
تاسو د یو پانګوال په صفت څه وړاندیز لرئ چې څه باید وشي چې افغانان له دغه ناوړه اقتصادي حالت څخه بهر شي؟
شهر سره زر چې کېدای شي د افغانستان د اوسني مشکلاتو دپاره باید اسلامی امارات د دنیا سه یو نتیجه و توافق ته ورسی، ملل متحد سه د همسایګانو سه د اسلامی ټولنې ایوادونو سره، او تر څو پورې چې افغانستان حکومت زر تر زره په رسمیت وپیژندل شي او د افغانستان کوم زیرمې هغه ذخایر ارزش به بیرون کړي د غونمو یو څه نوڅه استفاده وکړي شو او بیرته بانکونه د موږ سره خپل کمکونه جاری کو، IMF د موږ سره کمک وکړو، بانک جهانی، بانک پراختیایی آسیایی او یوناما، ملل متحد، اروپا، امریکا، ټول بیرته د افغانستان د ملت سره، د افغانستان د حکومت سره، د افغانستان د خلکو سره او بغیر دغه نمو خپل زیربنایی کارونه شروع کو. اقتصادي پروژه لکه ټاپی پروژه ده، لکه کاسا پروژه ده، لکه نور ترانزیتی کارونه دي، دا ټول رات نشي په دوه پورې شي دمو حکومت پر رسمیت وپیژندل شي او د دوه لپاره موږ هم ډیر کار کړای سکتور خصوصي د دنیا سم په تماس کې، د افغانستان د حکومت سم په تماس کې او امیدواره چې دا کار ډیر زر وشي.
د افغانستان د فولادو د فابریکې مشر عصمت الله وردک و چې له ازادي رادیو سره د بیکاری پر زیاتوالي او د غراز د بیوزلۍ او فقر پر ډیرې دوه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې ملګری ملتونه هغه لیک ارزوي چې طالبانو پکې خپل دایمي استازي د سازمان ته ورمعرفي کړی دی. دا ورسره راځي خو اوس راځي چې په لویدیځو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه تبصری او مقالې درته ولرو. اسمت ساروان ته بغوښ شو.
د فنلند په هلسنګي کې د امریکا او روسیې د لوی درستیزانو پر کتنې ګڼو لویدیځو ورسپاڼو او رسنیو مطالب خپاره کړي دي. ملټری ټایمز لیکلي چې دا کتنه وروسته لدی کېږي چې امریکا هڅه وکړي چې د افغانستان په ګاونډیو کې پوځي اډې ولري یا تروریستي ضد ملاتړ ترلاسه کړي، خو روسیې مخالفت وکړي. د ورسپانې په باور د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی او د هغه روسی ساری جنرال والری ګیراسیموف په یو حساس وخت کې چې امریکا له افغانستان ځواکونه ایستلي له یو بل سره کتلې دي. ملټری ټایمز زیاتوي په سیمه کې د ځواکونو لرلو پرته امریکا د استخباراتي معلوماتو شریکولو او نورو موافقو ته اړتیا لري چې په وسیله یې په افغانستان کې القاعده او د اسلامي دولت یا داعش ډله وڅاري او هغوی پرینشدي چې بیا ځانونه منظم کړي او امریکا یا د امریکا متحدانو ته ګواښ پیښ کړي. میلی د روسیې له لوی درستی سره د خپلو خبرو د جزئیاتو په اړه خبریالانو ته له څه ویلو ډډه وکړه. خو د ویندوی ډګروال دیف بټلر وویل چې د متحدو ایالاتونو او روسیې د لوی درستی ځانو د کتنې هدف د دوو هیوادونو د پوځي مشانو ترمنځ د ارتباطاتو ښه کول وو. بټلر همداراز وویل چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې د خپلو خبرو جزئیات څرګند نه کړي. د دوړو هیوادونو لوی درستی ځانو په داسې حال کې سره کتلی چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه ایستلی او سره لدی چې روسیې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو له حضور سره مخالفت کړي تر بل هر وخت په سیمه کې د تروریزم د پراختیا اندیښنې ډېرې شوې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن او د امریکا استخباراتي چارواکو خبرداري ورکړی چې القاعده یا داعش په یو یا دو کلونو کې امریکا ته خطر پېښولی شي. د امریکا پوځي مشانو ویلي چې دوی په افغانستان کې د تروریستانو د څارلو عملیات کولای شي او که اړتیا شوه له بهر بریټ هم پرې کولای شي. خو دوی په عین حال کې دامنې چې د خلیج له هیوادونو په افغانستان کې د څارنې عملیات د دوی کار سختوي. نو امریکا غواړي چې د ازبکستان، قرغزستان یا تاجکستان په شان هیوادونو سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره موافقه وکړي. د ملټری ټایمز ورسپانې پر اساس تر اوسه پورې په دې برخه کې پرمختګ نه لري شوی ځکه چې روسیا د منځنۍ آسیا پر دغو هیوادونو کنټرول لري او هلته د لویدیز له حضور سره مخالفت کوي. د بی پولی خبریالانو ټولنې بیا د طالبانو له لوري د خبریالۍ لپاره د یولس اصولو پر ټاکلو اندیښنه ښکاره کړې ده. دا اصول طالبانو د یکشنبې پر ورځ د رسنیو له استازو سره په غونډه کې اعلان کړل. خبریالانو ته ویل شوي چې که دا اصول رعایت نه کړل نو تعقیب به شي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي چې دا اصول له خبریالانو سره له مشورې پرته جوړ شوي دي. د دې ټولنې په باور دا اصول د بیان د ازادۍ د مخنیوي او سانسور لار هواروي.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي چې لا هم د ښار کې له وړو او لویو جنایي جرمونو کړيږي. وسلوال غلاوی د دې جرمونو هغه لویه برخه ده چې خلک یې اندېښمن کړي. طالبان وایي دوی له خوا د مجرمینو د نیولو هڅې په چټکۍ سره روانې دي.
د کابل دولسمې حوزې اوسیدونکو ګل حسن وایي د سیشن بي په مخام موټر سایکل سپرو کسانو چې پر موټر سایکل د طالبانو بیرغ هم لګولی وو د ورور او د ورور زوی په ډزو وشتي چې ورور یې ټپي او راري یې وژل شوی دی. د پدې پیخه طالبان ملامتوي.
مخام بس د ما ورور چې کوره وتلو او دکان تروان و دا دسکریمو نمندگی لری دا موتورسیکل ایدیه نمخ که دری سالور دوری ورطوی دیوی دی من دی کور مخی کسیلی و وادو وادو بزرگونی را دی مارات را گولی و سامیسی مخی را ورد داری دلی و بس داری پکلی وی آغا دی که دی دا دو دازا دا لگی دلی و دکس دری دازا دالی ما مورا پیوری آره دا پکی شاید شو. یو مشکل دا دی چی هر سالی بس
د کابل ښار بل اوسیدونکو منیر چې د کابل په کارتینو سیمه کې د معاملو د لارښوونو دفتر لري هم له ورته برخلیک سره مخ شوی.
دفتر رانمای معاملات درم
د معاملاتو د لارښوونې دفتر لرم. خلکان له رکشا ښکته شول او دکان ته دننه راغلل. اول مې فکر وکړ چې بیریدونکي توفنچه یې راباندې راوویستله. موبایل یې رانه یوړ. له طالبانو غواړم چې دا ډول خلکو مخه
ونیسم.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په کابل کې جنایي جرمونه او هدفي وژنو خلک اندېښمن کړي. د کابل ښار بل اوسیدونکو محمد عیاز وایي د طالبانو په ورتګ سره هم جنایي پیښې ختم نه شوې.
له بعد مرغ شي د هر ورځ په تیریدو سره جنایي پیښه غلاوې په کابل ښار کې د تیر پسیر ورځ سر بلې مخ په زیاتېدو دي چې دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. یوازې په تیرو دوه ورځو کې زما خپله د خپلو ملګرو نه یو دوه موټرې وړي دي چې تر اوسه پورې پیدا شوي هم نه دي.
خو د طالبانو د رسنیز دفتر غړی بلال کریمی ازادي راډیو ته وایي د امنیتي پیښو د کمولو لپاره هڅې روانې دي.
پر جایی که کدام واقعی
هر چوری چی کما پیغه کی گید اسلامی امارت مجاهدین ورسر جدی چلن کبی مزاحمت لمن زود مکتیر داس پیخی لرو چی مجرمین پکینی ولکی گیو تا قانون منگولو تسپارل کی
کشف خونسامی نمایند.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ حکومت کې جنایي جرمونه ورستی حد ته رسیدلی وو. د طالبانو لرا تک سره هم مهاله هیله داوه چې کچه بی را ټیټ شي.
کابل کې مو د جنایي جرمونو په اړه اوریدل. د کابل پوهنتون لپاره د طالبانو لخوا د نوي مشر ګمارنې هم غبرګونونه پاره ولې دي. طالبانو د محمد اشرف غیرت په نوم یو کس چې د لسانس تر کچې زده کړې کړي د پی ایچ ډی لرونکي پوهان محمد عثمان بابوري پر ځای ګمارلی دی چې ډیر خلکو په انتقاد او نیوکې کړي دي.
کابل پوهنتون چې د هیواد یو لسترو او مهمو پوهنتونونو دی د طالبانو لولوري ورته د نوي مشر ګمارنه لنیوکو او انتقادونو سره مل ده. طالبانو د خپل ګمارونو په لړ کې تازه پوهن محمد عثمان بابوري چې د ډاکټورا تر کچې زده کړې کړي د پوهنتون لولوموتو استادانو او د افغانستان لپاره مهم علمي کادر ګڼل کیږي له داندې ګوخه او پر ځای د همدې پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي لیسانس محمد اشرف غیرت ګمارلی دی. په خواله رسنیو د ټولنې بیلابیلو قشرونو خپلې نیوکې او نظرونه لیکلې دي او دا بدلون او ګمارنه یې مناسبه نه ده بللې. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د یاد پوهنتون له پخواني مشر ښاغلي بابوري او یو شمېر استادانو سره خبرې وکړو خو دوی د موضوع د حساسیت له امله ونه غږېدل. یو شمېر استادانو بیا چې نه یې غوښتل د امنیتي ملحوظاتو له امله یې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل د دوی ډیری محصلین د طالبانو لیکو ته ورغلي او په پوهنتون کې دننه وضعیت څاري. خو د کابل پوهنتون د خبرونو او عامه اړیکو دفتر نه په یو خبره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه ګمارنه یوازې د سرپرستۍ بڼه لري او وړتیاو شرایطو ته په کتلو پکې بدلون راتللی سي. په دې اړه خبره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې د کابل پوهنتون رئیس پوهان ډاکټر محمد عثمان بابوري د لوړو زده کړو وزارت ته وړاندیز وکړ چې نوموړی د جرمني هیواد د ماربورګ پوهنتون د علمي تحقیقاتو په سلسله کې د ګډون په موخه د هیواد تلونکی دی او دا سفر شپږ میاشتې وخت نیسي. ځکه نو د لوړو زده کړو وزارت او اوسنیو حالاتو ته په کتو د وزارت او پوهنتون ترمنځ د غوره همغږۍ رامنځته کولو او د حالاتو تر عادي کېدلو پورې محمد اشرف غیرت چې د همدې پوهنتون له ژورنالیزم پوهنځي څخه په 1981 کال کې فارغ شوی او د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو په اداره کې د خپلې کاري تجربې او مخینې له مخې نوموړي پوهنتون ته د سرپرست په توګه ورمعرفي کړ. خو د طالبانو د رسنیز دفتر غړي بلال کریمی بیا په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې دا ګمارنه د لیاقت او تقوا پر بنسټ سوې ده. بلخوا د طالبانو لولوري د اولمپیک ملي کمیټې نوي ګمارل سوي سرپرست نظر محمد مطمئن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د کابل پوهنتون ریاست لپاره په ګمارنه کې دغه تېروتنه به بیرته اصلاح سي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ملګری ملتونه د طالبانو هغه لیک ارزوي چې دوی په کې په دوحه کې د خپل سیاسي دفتر په خوانی ویان سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرفي کړی دی. خو د طالبانو له دې وړاندیز سره تر دې ارزونې مخکې مخالفت شوی. تفصیل یې له احمد شیبر ناورو.
جرمني ملګرو ملتونو ته د طالبانو له لیک سره ښکاره مخالفت وکړ. طالبانو په ویل کې چې د سپتمبر په شلمه یعنی یو ورځ مخکې تر دې چې د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډه پیل شي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ته استولې دی. په دې لیک کې طالبانو غوښتي دي چې د دوی استازي دي د ملګرو ملتونو په بحثونو کې برخه واخلي او د ملګرو ملتونو په روانه عمومي غونډه کې د طالبانو استازي د افغانستان له لوري وینا وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د نوي واکمنانو حضور به هدف دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په ریبیار کې خبريالانو ته وویل چې طالبان د هغه غشتنې پر ځای کړي چې نړیواله ټولنه یې له دوی څخه لري. زه فکر نه کوم چې د دوی حضور په ملګرو ملتو کې ګټور وي. مهمې غوښتنې دا دي چې موږ له طالبانو د بشري حقونو په برخه کې کوو چې رعایت یې کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه. د یو ټول شموله حکومت جوړېدل او همداراز حقیقت دا دی چې دوی باید ښکاره له تروریستي ډلو فاصله ولري. رښتونې فاصله یوازې په الفاظو نه وي. طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو او دوی اوس پر ټول افغانستان واکمنان دي. تر اوسه نړیوالې ټولنې د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ملګرو ملتو سکرتریت بیا هم د دوی لیک د ارزونې کمیټې ته د غور لپاره استولی دی. د امریکا متحده ایالاتونه د ملګرو ملتو د ارزونې د کمیټې غړیتوب لري. د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت جکپوړو چارواکو ویلي دي چې دوی د طالبانو له دې غوښتنې خبر دي، خو وارلمخه نه شي ویلی چې د ارزونې کمیټه به د دې لیک په اړه څه پرېکړه کوي. ملګرو ملتو ته د طالبانو په لیک کې راغلي دي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له واکه لري شوی دی، نړیوال نور د هغه حکومت په رسمیت نه پیژني. نو په ملګرو ملتو کې غلام احساق زئی نور د افغانستان استازیتوب نشي کولای. بل لور ته د سپتمبر په 15مه د ملګرو ملتو سرمنشي ته د شاغلي احساق زئی له لوري د یو پلاوی لس رسیدلې دی چې د ملګرو ملتو پښپښ اویایم عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي. افغانستان ته د وینا لپاره د ملګرو ملتو د عمومي غونډې په ورستۍ ورځ یعنی د دوشنبه په ورځ وخت ورکړل شوی دی. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې کوم استازی به دا وینا کوي، د اشرف غنی په مشرۍ د حکومت استازی که د طالبانو استازی.
د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان لپاره د 200 میلیونه ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسول عارف حسین پرون خبرداري ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته اړتیا خورا زیاته شوې ده. د بی پولی خبریالانو ټولنې د طالبانو له لوري د افغان خبریالانو لپاره نوې لارښو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې. داسې راپورونه خپاره شوي چې د سارک د غړو هیوادونو اوسمهالي مشر نیپال د پاکستان دا وړاندیز رد کړی چې د سارک د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب طالبان ګډون وکړي. د افغانستان تر 19 کلنو لګومره کرکټ لوبغاړو د بنگلاديش تر 19 کلنو لګومره لوبغاړي د څلور ورځنۍ لوبې په لومړي پړاو کې په 122 منډو وسوځول. د سعودي عربستان پاچا د نړیوال ټولنې د هغو هڅو ملاتړ کړی چې نه پرېږدي ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي له یو شمېر هیوادو سره به د کورونا ضد 500 میلیونه ډوز واکسین مرسته وکړي. بایدن دا خبره پرون د کووید 19 په اړه په یو آنلاین ناسته کې وکړه. تاسو د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږیږئ.
د ژوند رنگونه
السلام علیکم زما نوم ده نعمت الله د مرور ولسوالۍ اوسیدونکو ما او زمون کاروبار ورور اول وړو کې ما بازار تراله به د هوټل کې چا سره شاګرد شو شاګردي هغه 200 روپۍ او وخت کالدار وي کوټه ننګول او یو شو بل شو کو غریبی مو ډیره سخته او بیراله هوټل کې شاګرد شو دا غینه بعد الله روپۍ راکړلې بم د پروتو ریړه ولګول سره کسر
د ریړې یا لاسی کراچي لګول فکر څنګه در سره پیدا شو او چا درته دا مشوره درک
دا یو زمونږ استاد او غیره ته ویل چې راشه زما د مخ ته روپۍ پیدا ک ځان له سبزی پروت مروت راوړه او خپل غریبی کوه. الحمدلله الحمدلله وس ډیر پرمختګ هم کله په خپل کار کې واته قسمه پروت او خپروت راوړو او د بازار په مناسبه باندې خرڅو. الحمدلله ډیر زیات تغیر راوستي دي که زه تاته ویم چې ډیر تغیر راوستي دي. مخکې بم د سارو او د ماخام بم نو الحمدلله چې په دې ریډې نه یو ډیر څه روپۍ هم کورته وړم. الحمدلله د ګاډي خاون شوم کې او ډیر گزارم کیږي.
اول چې پر لاسی کراچي سودا واچوله د دومره پر بخت کله در سره و
د الله په توکل مې ولګول او فکر مې دا کو چې زه مخ په وړاندې لاړ شم او ان شاء الله امید ملرو باید اوګد امید ولرو
هغه کسان ته څه پیغام لري چې د کاروبار پیل کول نه غواړي او یا پکې زړه نازړه بي
په توکل د الله د کاروبار شروع کوي او اوګد امید د ساتي لن او د ګټ پنه دراوځي ان شاء الله روز رسان الله دې او خو خستر رزق رات الحمدلله ډیر زیات خوشاله من خپل کار
ل دې سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته ورسیده و نیمه بجې شوې په بلخ پرونه کې مې همکار مقیم نایب ستاسو کوربدی په دې هله چې ورسره پاتشي.